واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د ز خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر طالبانو ژغ وکړ چې اوربند وکړي. شغلی غنی په کابل کې د دوشنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې وویل چې په مذاکره کې باید مداخله ونه سي. شغلی غنی ونه ویل چې په مذاکرات کې څوک او څرنګه مداخله کوي، خو د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت د غونډې ګډونوالو ته په خطاب کې وویل چې باید له زغم او حوصلې څخه کار واخیستل سي او نه غواړي چې پیل شوي مذاکرات خراب سي. د افغانستان ولسمشر په طالب مشرانو یو بیا ژغ وکړ چې اوربند وکړي. شغلی غنی هم دغه راز د سولې په اړه د حکومت په دریز بیا ټینګار وکړ او ویل چې د سولې په اړه ملي او نړیوال اجماع موجود ده. شغلی غنی هیله وشو ده چې د سولې مذاکرات کامیاب سي او ورده مخه پلانونه نیولي چې څنګه طالب جنگیالي په ټولنه کې مدغم کړي. د خبرې په داسې مال کیږي چې په قطر کې له شاوخوا یوې اونۍ راسي د افغانستان د سولې مذاکرات روان دي او تر دې دمه کومې مشخصې نتیجې ته نه دي رسیدلي، خو دواړې خواوې وایي چې خبرې ښه روانې دي. ترکیه د دوشنبه په ورځ د اروپای اتحادیه هغه پریکړه غندلې ده چې د غیوات په شمول په هغه شرکتونو بندیز لګولی او تورې پر لګولی چې د ملګرو ملتونو لخوا په لیبیا د وسلو لګول سي بندیزونو سرغړونه کړې ده. د ترکیه د بارنو چارو وزارت په بیان کې ویلي په داسې حال کې چې هڅې روانې دي چې په ختیځ مدیتراني کې تشنج راکم کړل سي، داسې یو پریکړه کول ډېره زیاته بدقسمتي ده او زیاته کړي چې دغه پریکړه د ترکیه په سترګو کې هیڅ اهمیت نه لري. د اروپای اتحادیه د بارنو چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ د برسلز په غونډه کې په دې موافقه کړې چې په درو شرکتونو باندې بندیزونه ولګوي. په دغه شرکتونو کې یو د ترکیه، یو د کازاخستان او یو د اردن ده. دغه بندیزونه په دې معنا دي چې په اروپای اتحادیه کې د کمپنۍ او شتمنۍ ضبط شوې ده او نسی کولای چې د اتحادیه مالی بازارونو ته لاسرسی ولري. د کمپنۍ همدارنګه د دې وروسته په اروپای اتحادیه کې د کاروبار اجازه هم نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس ویلي چې ملګري ملتونه د امریکا په غوښتنه پر ایران تر هغه بیا بندیزونه نسی لګولی تر څو چې امنیت شورا یې منځوري ورنکړي. د ټرمپ حکومت د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه بیرته بحال شوي دي، خو د ایران سره په اټومي موافقه کې شامل نورو هیوادونو د امریکا د دې اقدام ملاتړ نه دی کړی. د امریکا متحده ایالاتونو له دې مخکې هم پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د دوام لپاره امنیت شورا ته یو طرح وړاندې کړې وه، خو دې شورا ونه منله. د امریکا اروپایي متحدانو پر ایران د واشنگتن د نوو بندیزونو پر اغېزتوب شک ښودلی، خو له دې سره سره د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو د شنبه په ورځ پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه چې ناڅاپي کلک ګزار بلل کېږي اعلان کړل او د بندیزونو د سرغړاوي په وړاندې د اقدام خبرداری هم ورکړی. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو د شنبه په شپه جاری سي په یو بیان کې ایران د تراګرو ملاتړی او د يهودو دشمن دولت بللی او ویل چې په دغه یواد بیا بندیزونه د شنبه د شپې راسي پیل سي ویني. بلې خوا ایران ویلي چې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره اټومي موافقه په ټپه ولاړه حالت کې ده. د خبر تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
د ایران د اټومي ادارې مشر علي اکبر صالحی نن په ویانا کې د اټومي انرژي په نړیوالې ادارې کې وویل چې د موافقه وروسته تر هغه پټه په ولاړ حالت کې شول چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په 2013 کال کې خپل هیواد د موافقې نه وایست. ښاغلی صالحی ویلي دی چې د امریکا د وټولو سره سره د موافقه په دې ارزي چې خوندي وساتل شي. په موافقه کې د شمنه شوا چې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي، اقتصادي بندیزونه به پرې نه لګول کیږي. برتانیا، فرانسه، جرمنی، چین او روسیه اوس کوخه کوي د موافقه وژغوري او د امریکا لخوا د بندیزونو د لګولو چاره وکړي.
د شپېتو څخه زیاتو بډای هیوادونو د روغتیا نړیوال سازمان د هغه پروګرام لاتړ کړی دی چې غریب هیوادونه د کورونا وایرس ضد واکسین ته لاسرسی ودري. خو دغه هیوادونو په لیست کې چې د دوشنبه پورس پور سوی د امریکا متحده ایالات او چین نه دي شامل. د روغتیا نړیوال سازمان د واکسین جوړولو نړیوال اتحادیه گاوی د درملو جوړولو یو شرکت په همکارۍ د یو داسې میکانیزم په جوړولو کار کوي چې د کورونا وایرس ضد واکسین کا پراتونکو کې جوړ سي نو په منصفانه ډول تقسیم سي. خو دغه میکانیزم چې کوېکس نومیږي هڅه کوي چې هغه دونی غریب هیوادونو لپاره واکسین رسولو ته اسانتیا برابر کړي. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په وار وار د روغتیا په نړیوال سازمان انتقادونه کړي دي او ویلي چې د کورونا وبا په سمه توګه نه ده تنظیم کړي او په دې پروسه لګیا دی چې څنګه امریکا د دغه سازمان څخه وباسي. او بلې خوا چین چې دغه وبا تیر کال د دسمبر په میاشت کې پکې خبره سوه هم په دغه لیست کې نه ده شامل. په هند کې چارواکي وایي چې د مهاراشترا په ایالت کې د یوې ودانۍ د لوېدو په پیښه کې د مړو شمیر 15 کسانو ته رسیدلی او 25 نور لا هم د خاورو او ډبرو لاندې بند پاتې دي. د ژغورنې عمله لا هم لګیا ده چې د خاورو او ډبرو لاندې بند نور کسان راوباسي. مالی خلکو د ژغورنې او بیړنۍ حالت د ملي ادارې سره یو ځای ممبئی ته نږدې د باونډي په ولسوالۍ کې د دغل بیدلې ودانۍ څخه 40 کسان ژغورلي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا شغ د واشنگتن د سټوډیوز خبرې ده.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغان چارواکو نن د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې لا هم په دوحه کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ د کړنلارې پر سر اختلافي ټکي نه دي حل شوي او د دواړو لورو تمه ښودلې چې دا اختلافونه به اوار شي. په دې اړه نور جزئیات د امریکا غږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې اوري.
په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په لړ کې 13 ورځې د تماس ډلو په خپل منځو کې ناسته کړې ده او دواړو لورو ویلي چې د مذاکراتو د کړنلارې د تدوین په سر په بحثونو کې پرمختګ کړی دی. د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي غړي نادر نادری ویلي چې د مذاکراتو په کاري کړنلارې د اختلافي مواردو د حل په برخه کې پرمختګ شوی او ژر به کړنلارې ورستی شي. د طالبان د سیاسي دفتر وایان ډاکټر نعیم ویلي چې په ناسته کې بیا هم د راتلونکو ناستو په کاري اصولو بحث شوی او تمه لري چې اختلافي موارد حل او نور خبرو ته زمينه برابر شي.
اصول کاری بحث
پر کاری اصول بحث سوی پر اختلافي ټکو اغیزمن بحثونه سوی ژر بکړن لار ورستی سي.
پاندیال کې د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي اساسي زلمی خلیزاد ویلي چې د ورستی ورځو تاریخواله د افغان ور دی او دا چې په دوه کې د سولې خبرې روانې دي دواړه لوري دي تاریخواله کم کړي. خلیزاد په خپل ټوټر ویلي چې تاریخواله په څرګندول ډیر شوی دی. دا ډول په افغانستان کې د امریکا شارزدافي روز ویلسن ویلي ولسمشر غنی سره په کتنه کې د امریکا او افغانستان په اوږدمهاله همکاریو او دا چې افغانستان به ژر د سولې و نوي فصل ته داخل شي خبرې کړې دي. په ورته وخت کې سیاسي سیړونکو د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار مکماستر د خبرو په اړه وایي چې د ټرمپ پالیسي د افغانستان په اړه متفاوته ده. مکماستر په یو مرکه کې د ولسمشر ټرمپ د افغانستان په سیاست نیوکې کړې وې.
زه فکر کوم چې دا هغه مرحله ده چې د امریکای په شمول نور هیوادونه باید خپل بی طرفی حفظ کی او په هغه موارد باندې توجه کی چې هغه مقصود تر نزدیک کی.
د ارزونې او سیړنې ادارې د افغانستان د سولې پر روان وضعیت سیړنه کړې ده. وایي چې د سولې راتګ باید دائمی وي.
د افغانستان ولس په ټولو او خاص تور باندې د افغانستان خزي لکه څنګه چې زمونږ د ارزونې او سیړنې ادارې د نننۍ راپور هم دغه څرګند کوله، دا اندېښنه لري چې دغه سیلان مهاله سوله که څه هم یو څه مطبوعاتو لپاره او عمومي عامه خلکو لپاره یو څه د خوشحالي او سبب وګرځي، لیکن په اوږد مهال کې دغه سوله به افغانستان لپاره ځکه خطرناکه وي چې یو وخت به نړیوال ټولنه هم د دې ځینې خپل توجه لري کړی وي او افغانان به همدغه سي تر طلبه په خونړي او جګړو کې قربانیان ورکوي.
د سوري خبرې کوي خواته روان دي. بلور ته جګړه هم متشدده شوې ده او رستي یونی خو بیا خنړی بل شوې ده. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو اوریدونکو، افغان چارواکي وایي چې په قطر کې د سولې د مذاکراتو په پایلېدو سره تاوتریخوالی لا پسې زیات شوی او هغه راز چې تمه کېده د جګړې په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. د افغانستان جمهور رئیس او د مصالحې د عالي شورا مشر د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د خلکو غوښتنې ته غاړه کېږدي او اور بند کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ممتاز بهیر په دې اړه
په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو سره هم مهاله د افغانستان په مختلفو سیمو کې د جګړې اور لا پسې تود شوی. د افغان چارواکو د معلوماتو په اساس په 13 ساعتونو کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو 10 منصوبین او لسګونه طالبان وژل شوي دي. همداشان د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کړی چې په 13 اونیو کې 4 نوي ولسی وګړي د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي او دیرش نور ټپیان شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې له طالبانو څخه وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او اوربند وکړي.
اوس طالبان ته وایم هغه ورځې له اوربند نه وډار سوی خپل جنګیالیو ته مو ویلې چې نور خپل ورونو او خویندو سره خبرې مه کوئ، نن مه ډارېږئ. سیاسی لاره د حل یوازنی لاره د حل، یو بل راسی ومنو، یو چوکاټ ته ورسیږو. موافقه د ټول افغانانو په ګټه ده.
طرف جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوري لوري تل دا چمتووالی درلوده، زه په کې هیڅ شک نه لرم. مقابل لوری د هم د افغانستان د خلکو د غوښتنې ته باید غاړه کیږدي. بشر دوستانه اوربند، بلاخره سرتاسری اوربند، او بلاخره کله چې غواړو په سوله کې ژوند وکړو هغه لومړنی او ابتدایي ګام یې باید پورته کړو. جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې اصلاحات ضروري دي، خو ټینګار یې وکړ چې د دغه ځواکونو ساتنه او پالل د طالبانو په ګډون د ټولو افغانانو دنده ده. ښاغلی غنی دغه راز وویل چې د سولې خبرې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا لخوا پر مخ وړل کیږي، او افغان حکومت په سیاسي نظام کې د طالبانو د جذبولو لپاره یو لړ برنامې تر لاس لاندې نیولې دي. هغه ټینګار وکړ چې د افغان حکومت د سولې له مرکچی پلاوي څخه باید بشپړ ملاتړ وشي او په چارو کې هیڅ ډول مداخله ونه شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکچی پلاوي په دوحه کې د سولې د مذاکراتو لپاره د کړنلارې په جوړولو بوخت دي. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش وویل چې د کړنلارې په جوړولو کې د اختلاف یوه مسله د حنفي فقه په اساس د سولې د خبرو پر مهال د اختلافي مسایلو حلول دي. ښاغلی دانش وویل چې اهل تشیع په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري، خو ټینګار یې وکړ چې طالبان باید د داسې اقداماتو له ترسره کولو ډډه وکړي چې له امله یې د افغانانو ترمنځ بیلوالی راځي. په دې غونډه کې د ځوانانو او د جګړې د قربانیانو استازو د 13 کلونو د لاسته راوړنو او د قربانیانو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. نورا قاشین دندوال او بخشی د ځوانانو او د جګړې د قربانیانو په استازي توب وویل،
موږ سوله غواړو، داسې سوله غواړو چې زموږ د ولس پات، وقار، ناموس، ملي ارزښتونه، 13 کلنې لاسته راوړنې، ارزي تمامیت پکې خوندې وي. چې دا مسائل پکې خوندنی، داسې سوله موږ هیڅ کله نه غواړو.
نگران عدم دخیل بودن
قربان موږ د افغانستان د سولې په اساسي تصمیم نیونه کې د جګړې د قربانیانو نشټوالي ته اندېښمن یو. وړاندیز کوو چې د مصالحې د عالي شورا په چوکاټ کې یو ځانګړی کمیسیون جوړ شي چې په دوامدار توګه د جګړې له قربانیانو سره په تماس کې وي، د هغوی نظریات او غوښتنې راټول کړي او د سولې مذاکره کوونکو ته یې ورسوي تر څو په جدي پریکړو کې په پام کې ونیسي. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما، اروپایي ټولنې، د کاناډا سفارت او د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم د سپتمبر 28 د سولې د نړیوال ورځې په مناسبت په افغانستان کې لخکېل خواو د تاوتریخوالي کمولو او اوربند غوښتنه کړې ده. تیرونه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پرانیست غونډه وشوه، او دا مهال دواړه خواوې د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د کاری کړنلارې په جوړولو بوخت دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې لسګونو کسانو د بین الافغاني خبرو په ننګ او د جمهوریت د پایښت په موخه لاریون کړی. دوی وی ملي اردو او حکومتي چارې دی لا ډېرې قوي او طالبان دې تر هر څه وړاندې اوربند و.
ترسلو ډیر د غلارینوال چې په جلال آباد کې راټولل حکومت او طالبانو دواړو د جمهوریت د بقا لپاره غک پورته کاوه، ویلې همدا نظام د لا پیاوړې شي او طالبان دي تر هر څو وړاندې اور بندو کی.
دلته دوامدار رسول او دغه دورور وژنې بهیر نور پیو مومي، او په زمن کې د جمهوریت دوام دی، د جمهوریت د بقا لپاره موږ ځوانان راوتی یو، موږ په هر معنا د جمهوریت تر څنګ او د خپل نظام ملاتړ یو، د نظام دوام غواړو، غواړو چې دا نظام پیاوړې شي او د دوامدار برقرار پاتې شي او په زمين کې دغه کمی ورستې خبرې چې په قطر کې شروع شوې دي موږ د دې ملاتړ کوو د ته هر کله وي
د اوربند اوسنی نظام د پایخ دغه ګروسه لاغي پورته کیږي چې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوي حل ته او طالبانو په ځنو ولایتونو کې جګړې تودې کړې دي لارینوال وغوښتل چې طالبان دې تر هر څه وړاندې اوربند وکړي او ورسته د نورې خبرې مخکې بوزي مدني فعال او د لارین یو ګډونوال عبدالرحمن معاون وایي دا سینې شي کېدی چې یو خوا دې د سولې مخامخ خبرې کیږي او بل پلو ته د طالبان جګړو ته زور ورکړي
د دوړو خونه زمونږ غږ دا دی چې مذاکراتو پیل نه مخکې باید دائمي اوربند لپاره کار وشي مونږ تشویش لرو مدني فعالان تشویش کې دي فکرمن دي چې کله دوحه کې مذاکرات شروع شول دلته جنگونو جګړو اور واغستو دلته لوګړ شو د افغانانو د قتل لپاره تاسو وګورئ په دې هفته کې دومره خلک په کال کې نو وجل شوي چې څومره په انفجاراتو کې په جنگونو کې دلته زمونږ ملي اردو ملي پولیس افغانان وجل شو
نن لسم ورځ د خو په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره اکړنلار نه د چمتو شوي ځینې سرچینې وایي چې طالبان غواړي تیری اتلس کلنې جګړې ته د جهاد نوم ورکړي خو افغان حکومت دغه څه نه مني او همداشان طالبان د مذاکراتو پریکړې په حنفي فقه غواړي خو لا په دې مسله اختلافات شته او لا یې د حل لپاره د مخامخ خبرو دقیقه نیټه نه ده معلومه
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړي د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي د غیر ضروري ګڼې ګونو نه ډډه وکړئ د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوړي د جمعې په ورځ په متحده ایالاتونو کې د ستر محکمې د غړې روډ بادر ګنزبرګ تر مړینې وروسته جمهور رئیس ترامپ څرګنده کړه چې همدا اونۍ به نوی کس معرفي د سنا د مجلس مشر ویلي هغه به نوی کس ته د اعتماد رایه ورکړي خو دیموکراتان وایي هغوی به د نوی کس ټاکنه وځنډي دا ولسمشرې د ټاکنو په درشل کې د دې نوي سیاسي جنجال تازه حال او دا چې ولې دیموکراتان په دې اړه مخالفت خي دا به پر پورت کې وو دیموکراتان وایي دوی ته په دې وخت کې د شفافو انتخاباتو تر سره کول تر هر څه مهم دي په اسنه مجلس کې دوه جمهوریت غوښتونکو سناتورانو هم ویلي چې دوی د ستر محکمې د نوي غړي تاییدي له انتخاباتو وروسته ځنډي خودوارو ګوندونو ته لورای اخکاری چې دا موضوع د جمهوریت ریاست د انتخاباتو چشپګونې ورته پاتې دي مخکې نه یو نوې جنجال دی د سر محکمې غړې روډ بدر کینزبرګ د همدې ونې په فایل کې مل شو هغه د سر محکمې د نه کسیزه شورای و غړې و چې وویشت کاله خدمت وکړ جمهور رئیس ترامپ ویلي چې هغه به همدا ونې د کینزبرګ ځایناستې معرفي کړي دیموکراتان وی هیواد باید په جنوري میاشت کې د ټاکنو تر نتیجو وروسته ته صبر وکړي عین وضعیت د باراک اوباما د جمهوری ریاست په دوره کې هم پیښ شو په کانګرس کې د ولسی جرګې مشر نانسی پلوسی وی دیموکراتانو غور پیل کړی چې په څه ډول د جمهور رئیس د نوي کس د معرفي کېدو مخنیوي وکړي دا ولسی جرګې مشره نانسی پلوسی وی
مونږ څو کارونه کولای شو مونږ ځینې پلانونه لرو چې اوس پر بحث کول نه غواړم خو حقیقت خبره ده چې مونږ په هیواد کې د لوی مشکل سره مخ یو دا جمهور رئیس اختار ورکوي چې حتی د انتخاباتو نتیجه به هم ونه وني هغه او نورو پلویانو دا ډول بیانونه ورکړي نو اوس وخت فکر کوم زموږ اساسي مقصد چې روډ ګینزبرګ به هم همداسې وختل د ټاکنو حیثیت داسې ساتل دي کله امریکا ولس چې د کرونا نه خوندو ساتو
پلوسی او د جمهور رئیس په خوانه ماون جو بایدن چې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د ترامپ سیال دی کوخه کې د سر محکمې د مسلې پر ځای د کرونا وایروس سره مبارزه ته پاملرنه زیاته کی اوس چې د نوومبر انتخاباتو ته څو ورځې پاتې دي د جپوره مقام په دې هڅه کې دی چې د فدرال روغتیايي بیمه په موضوع بحث وکړي نانسی پلوسی د ای بی سی تلویزیون د دې ونې په خبرونه کې د سیوي
کی.
جمهور رئیس د بیړنۍ پریکړې په حالت کې دی، ځکه د نومبر په لسمه نیټه د صحي بیمې په قانون باندې بحث شروع کیږي. هغه نه غواړي چې د وایرس سره مجادله وکړي، هغه غواړي د صحي بیمې دغه قانون له منځه یوسي.
جمهوریت غوښتونکي وایي د سترې محکمې لپاره د نوي کس معرفي ورته ځکه مهمه ده چې د مذهبي ازادیو او نور هغو مسایلو چې د محافظه کارو لپاره اهمیت لري مهم دی. په دې کې مذهبي ازادي، د بیان ازادي او د وسلو د ساتلو حق مسایل شامل دي. د تکساس ایالت سناتور او د عدلي کمیټې رئیس ټیټ کروز وایي د داسې یو قاضي تعین کېدل مهم دي چې اساسي قانون معتبر وګڼي. سناتور ټیټ کروز وی
یو لوک فور ا پروون
دا سکه چې د اساسي قانون د دفاع روخانه ثابت کول لري، د بیان او مذهبي ازادۍ دفاع کوي، د اساسي قانون د دویم ماده دفاع کوي، او آیا د ستونزو په مقابل کې درېدل یو کنه، آیا مطبوعاتو پر انتقادونه او تفسیر کړي دي او کنه، او هغوی بیا هم په جرات سره درېدل دي کنه.
جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتان په دې کې هم نظر دي چې کېدای شي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په نتایجو کې به جنجال پیښ شي او پریکړه به سترې محکمې ته ځي، لکه په 2000 کال کې چې وشوه. همدا خبره د سترې محکمې د نوي خړې په معرفي کېدو نور هم جنجالي کیږي. سناتور ټیټ کروز وی
وی نیډ ا فول
مونږ غواړو د ټاکنو په ورځ د سترې محکمې غړي پوره وي. مونږ به کېدای شي د قانوني اقدام لپاره سترې محکمې ته مراجعه وکړو. نو مونږ دا سي و سره محکمه غواړو چې ولسته ورسته پریکړه ورکړي.
دا واضح ده چې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې یو ډول جدي سیاسي اختلافي موضوعات دي چې دواړه غاړې وایي د هیواد پر راتلونکو باندې مهمه اخیسې لري. ناشاب آشنا، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
دا سحکار چې د لویدیځ لیبیا سیاسي شخصیتونه د تیلو د موافقه مخالف وي. خبریال ایډوارد ایرانیان په دې باره کې له قاهره نه دا رپورټ را لېږلې ده. په ترابلس کې د لیبیا په حکومت کې چې ملګری ملتونه ملاتړ کوي، لوړ رتبه سیاسي شخصیتونو له خوا د هغه موافقه سره مخالفت شوې ده چې د جمعې په ورځ اعلان شول چې د هیواد د تیلو تولید پیل شي. دا سرکاري چې دغه موافقه لک تر لګه د اوسو وخت لپاره ځندول شوې. دغه موافقه چې د لیبیا په خاطر کې د قومندان جنرال خلیفہ حفتر او د ترابلس د حکومت د صدر اعظم مرستال احمد معتق اترمن شوی، د معتق متحدینو د منفي عکس العمل سره مخامخ شو. د ترابلس د صدر اعظم مرستال احمد معتق په مطبوعاتي کانفرنس کې د ختیځ لیبیا د نظامی قومندان جنرال خلیفہ حفتر سره خپل موافقه شرح کړه چې د تیلو تولید ناڅاپه ودرېد، کله چې د ترابلس د ملیشو په لویانو له خبرو کولو نه منع کړه. د سعودي دولتي تلویزیون رپورت ورکړی دی چې د کورنۍ او چارو اسلام پال وزیر فتح باشاګه طرفدارانو د موافقې او د مطبوعاتو د رپورټونو د دواړو مخونه ول. د لیبیا په ختیځ کې د موقت حکومت د بهرانه او چارو وزیر عبدالهادي الهویچ عربي مطبوعاتو ته ویل د فکر کوي چې د تیلو د موافقې د زندول لپاره ترکیه مسؤوله و. دا شرط موافقه کې شامل و چې د تیلو له پیسو نه به د اجرانو په تمویل یا د انقرې سره په موافقو کې کار نه اخیستل کیږي. د ختیځ لیبیا نظامی قومندان جنرال خلیفہ حفتر د جمعې په ورځ په یوه وینا کې چې د تلویزیون له لارې خبره شوه ټینګار وکړ چې په موافقه کې د تیلو د صادراتو د مالیه په باره کې جدي شرطونه شامل دي چې له دغه مالیه نه به د څه شي لپاره کار اخیستل کیږي. جنرال خلیفہ حفتر انوای د تیلو د تولید او صادراتو د پیل کې دوه په پریکړه کې په کار ده چې له تات نه کار واخستل شي، په عدالانه توګه د مالیه د وشلو ضمانت وشي او مخه ونیول شي چې د تروریزم سره په مرسته کولو باندې ونه لګول شي او مخه ونیول شي یا دا چې تعلان شي، مګر د دې په ځای د لیبیا د اتباعو معیاري ژوند ښه کړي. د جنرال حفتر ناتق ډګرمن احمد آل مسمری د جمعې په ورځ په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل د تیلو موافقه به د هیواد ختیځ لویدیز او جنوب ترمنځ د لیبیا د تیلو د مالیه عادلانه ویش ضمانت وکړي. د ترکی مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی د ترابلس حکومت ته وفادار نظامي قومندان اسامه جوویلی دغه موافقه رد کړه او د ترابلس د حکومت له ریاستي شورا نه د یو څرګند ځواب غوښتنه وکړه. عربی مطبوعاتو راپورټ ورکړی د صدر اعظم فیاض آل سراج چې دفتر یې په ترابلس کې دی په دې تازه وخت کې اعلان وکړ د اکتوبر میاشتې په آخر کې استعفا کوي. هغه موافقه رد کړه چې د دوه مرستیال معتق کړی ده. د لیبیا څارونکي آیا بورویلا چې د هیلینک د ملي دفاع په کالج کې میلمه استاد دی امریکا غږ ته وویل د جمعې د ورځې موافقه د جنجال د حل په مخ کې د پرتو خنډونو لرې کوونکې وه، ځکه په عنعنوي توګه د ختیځ او لویدیځ له دواړو خواوو رقیبانو همکاري وکړه چې دغه موافقه وشوله، مګر د ورانونکو یو اقلیت او لوبغاړي چې په لیبیا کې د اداري فساد او د شفافیت له نه موجودیت نه ګټه لاسته راوړي د دغې موافقې مخالفت کوي.
درنو اوریدونکو، اوس هم فهم کوئ د امریکا غږ سرمقاله ده.
د 2013 کال په سر کې چین په څرګند توګه خپل کوشش زیات کړ چې د چین په جنوبي سمندرګي کې په اکثرو ټاپوګانو چې څوک پکې نه اوسېږي هوارو او په اوبو کې داخلو سیمو باندې ادا وکړل. بیجنګ د هغې ځمکې چې د چاپیریال په لحاظ ویجاړه شوې ده په بیا رغونه او په جنجالي سیمو کې نظامي پوستې جوړې کړلې. د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه مامور د اګست میاشتې په سر کې د تلیفوني مطبوعاتي کانفرنس په وخت کې ویلي د مرجانو ډبرو ته داسې زیان اوړي چې تلافي وړ به نه وي. چین د دغو مصنوعي پلیټفارمونو نه کار اخلي چې خپل د سمندري ملیشو او د ملکی کشته و د قانون تطبیقولو ته پراختیا ورکړي چې اکثره وخت د چین پوځ ملاتړ کوي. د جنوبي چین په سمندرګي کې د جنوبي شرقي آسیا هغه کسان ډاروي او زوروي چې په دغو اوبو ادعا لري. د دغه واقعیت باوجود چې د 2014 کال د سمندرګي د قانون په باره کې د ملګرو ملتونو د کانوینسیون د ومی زمیمه لمخې یوې جوړ شوې محکمې حکم وکړ چې د چین لپاره قانوني اساس نه له هغه حد نه په اخوا د کشتۍ چلونې ادا وکړي چې په خاصه توګه په کانوینسیون کې ورته ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي نوویل د امریکا متحده ایالات د دغه پریکړه سره په قوي توګه په یو سب کې ولاړه ده. موږ په ژوره توګه د دغه سپینسترګي دود په باره کې اندېښمن یو چې بیجنګ پکې د تېرې کوونکي تکتیکونو نه کار اخلي، د نورو ادا کوونکو مخه نیسي چې د ساحل د غاړې منابعو ته لار ونه لري. یو شې څرګند او هغه دا ده چې د بیجنګ دولتي تشبثات د دغه پوسټو په جوړولو او نظامي کولو کې مهم رول لوبوي. د دغه دلیل لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په هغه چینایي ادباو باندې د ویزې محدودیتونه لګوي چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د بیجنګ د بې ثباتۍ په کوششونو کې لاس لري او دخیل وي. په عین وخت کې د امریکا د تجارت وزارت خپل لیست د بیجنګ څلیرش دولتي تشبثات داخل کړ، ځکه په دغو فعالیتونو کې رول لري. د دې معنا دا ده چې هر قلم صادر شوی دی بیا صادر شوی وي یا حتی دننه په هیواد کې هغې خوا ته انتقال شوی وي چې په لیست کې وي او یوه خاصه جوازنامه به ورته ضرور وي. د بهرنیو چارو د وزارت مامور ویل نور هیوادونه به دې ته په ورته اقداماتو باندې غور وکړي او موږ فکر کوو چې دغه کار به وستایل شي. هغه ډول اندېښنه چې مونږ د جنوبي چین د سمندرګي په باره کې لرو او د ولسي چین جمهوریت د بدنیتۍ نور فعالیتونه په ډېره پراخه توګه شریک شوي دي او مخ په زیاتېدونکې توګه به پراخه توګه شریک شي او مونږ پوهیږو چې په څرګنده توګه نور هیوادونه د چین سره د تجارت علمي ورکړې راکړې ویزې او دارنګه د نورو موضوعاتو په شان سترګې په لار دي چې په خپلو اړیکو باندې له سره کره کتنه وکړي. مونږ اقدامات کوو چې څرګند یې کړو نور نظامي کېدل او نور زور اچول د منلو وړ نه دي او په بشپړ توګه د چین د ګاونډیانو د امریکا د متحده ایالاتو او د نړۍ د ګټو په خلاف دي.
درنو ولیدم کو تاسو د امریکا غاک فرمقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې په همدې سره د نن سر خبرونه پاتې رسیدي. مننه چې تر دې شوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده.